افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قانوني نقص کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې نن خبر شو افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یو حکم هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که هم د رسنۍ ول سرختونو لویدلې خو د دې سازمان په وینا په دې هوت کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګ مرستیال پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، او دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکه کیږدي. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هلمند معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 300 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هلمند معاهدې عملي کول چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي هیواد باید د اوبو له حقه تیر نه شي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی، او ورسره هغه هیله چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوی وي تتي شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې چې نن د می په 14 یې خپور کړی ویلي له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان، او ورپسې مصر دی. په نیوزیلند کې د یوې څلور پوړیزې لیلی په ودانۍ کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اور لګیدنه نن شنبه سهار وختي شوې، او په خبره ګڼ کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا یې ځانونه له لوړو پوړونو غورځولي دي. د خبر له مخې د نیوزیلند ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوی ممکن مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د راپورونو له مخې 11 کسان چې په دغه لیلیه کې اوسېدل لا دره کړي. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی څرګند. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې دی چې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د مزایل برید وی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي، وضعیت له دې هم بدتره شي.
وچې موږ سره مرسته وسی، موږ نصرایونه لرو، ای چینل لرو چې موږ درلود لاغه و نړی د بل په سایت پراتی.
دا به هم ووري چې ویل کېږي په ورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی.
فلور کال کېږي چې په ځمې کړه ده ولور 2,5 لک پاس دی غال نس ما کوي واسه نه لرم.
د خبرونه په دوه منی مې کې 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول سرخی.
قطر د غربي نړۍ او امریکای او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې دی شې د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د مزایل بریدوی په چاودنه کې د کور خاوند چې څوکاله مخې د وزیرستان له قبایلی سیمې څخه خوسته کړی شوی نه دی زیانمن شوی خو څلور تنو ماشومان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړي ستډیو کې را سره دی نور جزئیات به ترې واورو. تکل سره مهرباني.
ډیر زیاته مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په بارم خیلو کلی کې نن نیمه شپه د یو دینی عالم په کور کې یو چاودنه وشوه چې د سرچینو په وینا احتمالا د پاکستان د ډرون برید به وي د پاکستاني طالبانو د تحریک. یو سرچینه وایي دا چاودنه د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون د برید پایله وه. سرچینه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکو دینی عالم مفتی فاروق بنخ شوې ده. په خوست کې ولسی سرچینه هم د خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي بیا دا احتمال نه ردوي چې دا به د ډرون برید وي. خو د امنیت قومندانې ویاند مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي.
پیش ہے تقریبا سہار درے بجے دہس میں پھر اور سر پر بتا کر مست شوی دو خلا معلوم انا دو چی پیش ہے دے چشلا مال مست شوی دو ایا ڈرون پی دے پور کی چودی دن کی تو کی دیو کچا بریت پہ کڑے دے 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 پاڑا پلٹن روانی دی پو پیش کے دوی مشم شے دے شوی دی و مشم او یو مشم زخمی شوی دی.
د ښاغلی ګربز په وینا په چاودنه کې مفتی فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي مفتی فاروق وزیرستانی کډوال و چې له اتو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کاو. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل له 1 میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته ولاړل او له هغه وخته هلته استوګندي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا د تیر کال په مرغومي میاشت کې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي حمله دوام وکړي نو د پاکستان پوځ به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوی و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حمله هم کړي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو بمباری غندلې او د دې ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه یې کړې ده. د خوست په سپیری او تنۍ ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسی سرچینو په وینا لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او له 10 زیات نور ټپیان شوي وو. همداراز هغه مهال د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني الوتکو د بمباری خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو د ادعاو په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي.
احمد تکل تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې تم کیږو د امنیتي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون لار سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په ولایت په اسماعیل خیلو کې ویل کیږي چې ډرون حمله شوې او ډرون حمله هم د پاکستان لخوا شوې ده. حمله هم پر وزیرستانی سیمته کړه شوې کډوال د مفتی فاروق په نوم باندې د هغه په کور شوې ده. که هم تثبیتول به ګران کار وی چې دا ډرون د پاکستان لخوا دا حمله شوی او ډرون د کنه، خو په هر صورت لدی مخکې هم دا ډول حمله په سیمه کې په خوست کې شوی، لکه څنګه چې راپور کې مو هم واوریدل، او لبلې خوا د پاکستان حکومت هم پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته ګواښ کړی چې کچېره په پاکستان کې حمله ترسره کوي نو به د دوی مشران هم پنه کړی. څه فکر کوئ چې طالبان ویلي په دې اړه تحقیقات کوي، آیا دا حمله کیدای شي چې د پاکستان د حکومت لخوا شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی تاسو د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه چې دا دوه کاله کیږي زمونږ هوایی اړین د امریکا تر کنټرول لاندې ده، او دا تر اوسه پورې موږ نه شولې چې دا بمبارد یا د امریکا د خواته وای دا او د پاکستان له خواته، ځکه موږ لادارم فعال دي او زموږ د افغانستان د اوسنی حکومت د دفاع وزیر څرګندونه اکثر وخت مقابل د پاکستان کې کوي، مګر کوم څه چې ښاغلی عباس کتاب کې راغلی دوی کورنۍ هلته دي، شاید ونه شکولی چې تل دغسې غبرګونونه وښيي، خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده د طالبانو تحقیقات روان دي. که چیرې دا څرګنده چې د پاکستان لخوا ده، نو باید دته په واقعي ډول سره دا ځل یو داسې جواب وایي چې پراتونکي کې زموږ په پاکه خاوره د پاکستان تیاری مونږ ګرځي او بمبارد مونږ کوي. دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف یو عمل ده، او د افغانستان په خاوره تعرض دوی پخوا هم کړی ده، پخوا هم اسې افسانوی پټکی ستکی ور باندې وشو، مګر په عمل کې د پاکستان لپاره قوي جواب نه کړو. تیر دوه ورځې مخکې هینا رباني ګر امدا ویل چې په افغانستان باندې زموږ شرط دا ده چې د ټیپی سره خپل مرستې کمې کی، موږ د دوی سره بیا سیاسي تعامل کوو. معنا دا چې دوی دغه جوړ شوی ډله یا تحریک د ټی ټی پی د پاکستان چې دا غواړي په افغانانو باندې ورته پی په داسې حال کې چې مستقیما د ایسای د پاکستان لاري رهبر کی کني په دغه ګډوډي د پاکستان کې اوس په سیاسي تظاهراتو جنجالونه روان دي. د ټي پی باید خپل عملي جاته کړی وای، خو د پاکستان تر قمندې
لاندې
واجبي وړي د باندې کې زموږ خاور بمبات.
اندر صاحب، دا مسله یو حساسه موضوع هم ده. د پاکستان حکومت شاید په ښکاره اعلانونه کې چې موږ د افغانستان د خاورې دننه هغه هدفونه لمنځه وړل، او دغه راز د طالبانو د حکومت لپاره به هم دا ګرانوي چې ومني چې د افغانستان د خاورې دننه پاکستان برید کړی دی. په دغسې یو حالت کې، یو ګونګ حالت کې، د خلکو لپاره مهمه ده چې پوه شي چې دغه بریدونه چې په دغه سیمه کې کیږي څوک کوي، او دا خو په د سیمې د خلکو لپاره هم امنیتي ګواښونه زیاتوي، اندېښنې زیاتوي.
واقعا که چېرې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره سم نه کی، زموږ هوایي اډین به موږ به رادار نه لرو، او دوی افغانانو ته باید جواب وایي، باید دغه خپل ستونزې حل کړي. دا چې سو واره په خو هم بمبارتونه سيري واره په سم کنو چې دوی ویل چې موږ خپل ټي ټي پی درې کوي غړي وو لمنځه وړل، دا خو زموږ په خاوره باندې تعرض ده، او دې تعرض جواب باید د اوسنۍ حکومت وایي. د بوسلاندي وبوتېرول هغه وختونه تللي دي، یا دې سم وویل چې موږ توان نه لرو، او یا هم پاکستان په موږ حاکم ده چته چې په زموږ کوم کلی کې بمبارد کوي، دوی حق لري دا دې باید ولسته واجی کی کنه. د دغه څه کړنو د پټو معاملو ترشا باید د افغانستان خاوره د پردوی د بیا د تور پنجاب د تاروز لاندې رانش.
مننه. کور ودان د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو چې په خوست کې دی، په یو کور کې د چاودنې چې ویل کیږي د ځینو چرچنو په حواله، البته کېدای شي وایي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د میزایل برید وي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو بیرته منځنۍ او څپو دولس شپږنوي تاسو شوې ده. اوس ازادي راډیو پر دغه څپو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بچو اوریدلای شي. د ورځې لخوا د پخوا په څیر د سهار لوو د مخام تر وو بجو ازادي راډیو پر لنډو څپو 19 یویش او 15 مترو واوري.
مخکب خبرونه کوم واردل چې بخن نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داس تطبیق شوی چې نړیوال قوانینی نقص کړی دي. خو د طالبانو حکومت بیا د امنیسی انټرنیشنل د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم هغه هم د شرعي قوانینو او دقیق شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان وی افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم د تطبیق په کې له سره پیل شوی. یا سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې په کې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی. په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیر میلادي کال کې د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوی چې پر مهال نړیوال قوانین نقض شوی دي. په راپور کې دغه راز راغلی هغه شرایط چې لمخې تورن په اعدام محکوم شوی خپل سری بڼه یې درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یو قضیه په داسې بڼه ترسره شوې چې مجرم کس د خلکو د سترګو په وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی. خو یاد سازمان دا نه دی ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي. د طالبانو حکومت وینځ زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان راپور ردوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هیڅ اعدام نه دی شوی. یوازې څو میاشتې مخکې په فرا کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هیڅ اعدام نه دی ترسره شوی. او کومه ادعا چې د دې سازمان له لوري شوې ناسمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د بشري حقونو څانګې د یو راپور په خپرولو سره وویل دا سازمان د مرګ د سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او د طالب چارواکو وغوښتل چې د اعدام سزا ورکړه دې ژر تر ژره بنده کړي. له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستل عبدالملک حقانی د یو ویډیوي پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر 115 کسانو د اعدام حکم صادر شوی. په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل د اعدام حکم باید د بشري حقونو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې له مخې د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
در افغانستان که متاسفانه
په افغانستان کې خلبه د مرغه دولت مشروعیت او محکمه هم قانوني او حقوقي بنسټ نه لري، نو په داسې یو حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي.
با شک او تردیدهای جدي مواجه
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت لمخې سزا ورکوي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق کې مکلف دی چې دا هیواد یې غړي توپ لري. وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و چې د اعدام حکم پکې عملي شوی و. په 2014 کال کې د جمهوری نظام په مهال د کابل ځانبغ څلولارې کې د هغه خونړي موټر بم 15 پلان کوونکي اعدام شول چې له عمله 150 کسان وژل شوي وو. د پخوانی جمهوری نظام په جزایی قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی وه، خو د بخښنې نړیوال سازمان په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅه کوي څو د یوه نوي قانون په رامنځته کولو سره په دغه هیواد کې د اعدام سزا ورکړه محدوده کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دی نوي راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 13-15 کلونو ته په پرتله ډیر و. د سازمان ویلی چې په 2022 کال کې په شلو هیوادونو کې 833 کسان اعدام شوي چې د 2021 میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمیر کې 35% زیاتوالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډیر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کیږي.
د سرسله بلسری میاشت نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات و نشي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپورټ کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاو ډېرېدو، پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډیر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه ورې څوک یې واوري، وایي چې موږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي لبی وزلی سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه و. پروند بشری حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخي وګړي اوس مهال له غذایی ناامنۍ سره مخامخ دي، او په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15,000 ماشومان هم شته. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې خځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به وړاندې واوري چې ویل کېږي په ورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی، خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کولې وي. لنډې دمې ورسته له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوري غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواک منیدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوري غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګه کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پرېکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستان د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره لوا او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې 14 امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی وه. هندستان ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلي افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري او په خبرې نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې یو چینایي کمپنۍ سره د امو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغه کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغه حوزې د 540 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه داده چې دغه کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکی ظرفیت هم نه لري. ویل کېږي په اورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی. دغه ناوړه دود ډیری ځوانان دې ته اړ ایستلي دي چې کلونه کلونه له هېواده بهر په مزدوري پسې لاړ شي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شزی د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دی. سمیولا د اورزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شزی د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د چیرو څلورو کلون رئیس ناست ده. دی وای له کلون رئیس په دې هڅه کې دی تر څو خپل واده وکړي، خو وای نسی بریالی کېدلی.
څلور کاله کېږي چې کوزدامې کړې ده ولوره دوه لک ډیر زره پات دی غاله نسمه دا کول واسه نه لرم.
نور بی بی بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شهر اړوند د اکلنګې د سیمې یو بل اوسیدونکی ده. دا وای ځوانه کوز د سوي لوري له کلون رئیسی ورته پر کور ناشته ده.
څلور کال کیږي په ولا کې مور کړې دا غتر مش غریبان دي مش تراغو غریبان نو اوس خورانو پروګرام زو سوي دي نسی برابر ولی په شرایط کې مژم څوک نو مژم مجبوري چې واس مژ شي درلوده خو ور بخښلی بم وای موتبم فلاسر کړی نو خو مژم دغه ستر دی وتاری
دینی ول مال وړ ول ورده اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصيه کوي چې د شری اصول مطابق ول ورده واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ول ور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بلخو د اورزګان ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وايي چې دی په دې هړه چې پیل کړی دي سو دغه ناوړه دودونو مخونه سي.
واقعا چې د اورزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر او تر رسیدلې دي جګ دي لا ملونه یاد دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستې په سیمه کې هغه ریواج پیدا کړې دي.
لدی ټول سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دی په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چات وساتي او خلک دې کاني کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ور کړی او خلک لستون ځو خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه ما پیغام نشر سیم. د امارات ته مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزور او سپکاوی او توهین تعذیر دوه دروي. امارات ځینی چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اخادي چارواکي دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسولیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د ګروال حیات الله هم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که شما مکتب نوالو عمل خوزه دی اسلام دی شریعت دی عدیس پیغمبر سنسان یهی که علم پا نرو پخزا پرده علم پریزتن الکل مسلم و مسلمتن یا پیغمبر سنسان یهی که او تو بل علم ولوکان بیچین توسی علم زکی ولوک بیچین که بیچ.
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان دول سواله نمیدی کنی ولی با رو رو مولو طالبان نغوشت ساید که دلتا پا دیگه دول سواله کی مکتبون فعال کی تا بیشی پا در تیر شیل فلیکسی هیچ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
السلام علیکم، هیله کوم چې زما دا پیغام نشر کړي. دلته فیمن ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل شي.